په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د 1399 نیم کال د جدي مرغومي لسمه چې د 2020 کال د دسمبر له 13 سره سمه ده. د دې مجلې د سر موضوع د ناتو د عمومي منشي څرګندونې دي چې د افغانستان د سولې پروسه کمزورې خو د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینی لار ګڼل ده. نو راپورونه هم لرو. خو خبرونه زه فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جریمې محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادي په تیرو 19 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړي او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېر میړانه شي. په تکم دوه میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په کابل کې تلویزیون په خوانی ویان یماسیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل شول. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول. د ننګرهار رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واسطول سوي خبر پاڼه کې ویلي چې نن چې دا پېښه د سه شنبه په ورځ ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ د 15مې ویالې سیمه کې په یو کور کې شوې ده. د وی چې د دې پېښې له امله د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې په وژل شوو کسانو کې دوه تنه میلمانه وو او درې نور د همدې کور غړي وو. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر کوي. د کندهار والي حیات الله حیات تیره شپه ناوخته رسنیو ته په واسطولې ژغیز پیغام کې د دغو عملیاتو په اړه وویل:
په تیرو 24 ساعتونو کې د پنجوایی، ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 13 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
شغله حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه رسیدلې. د کندهار د ولی له دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 15 مرحلو کې ترسره شي. د ورلد میټرز د ویپانې د شمیرو له مخې په افغانستان کې له 250,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او له امله یې هم له 2,000 کسانو ډیر لا امرای له 2,000 ډیر کسان په دې هیواد کې مړ شوي دي. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان ته د روسي بریا مبارکي ورکړه. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د شل اوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې راشد خان د افغانستان د تر ټولو غوره اوسنیو او راتلونکو لوبغاړو استازیتوب کوي. د کرکټ نړیوال شورا راشد خان ته دغه جایزه ورکړه د یو افغان لوبغاړي لپاره یو لویه لاسته راوړنه بلل ده. زموږ خلاصه د ریډیو اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمی محکوم کړی دی. د کراچۍ محکمې د غلام رسول ربانی او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. ربانی چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 25 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 10,200 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په پریکولو محکوم سوی. او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه وچه کې د القاعده له څانګې سره تړاو لري په غیابي توګه په 20 کلونو بند او 1,900,000 پاکستاني روپیو چې 6,800 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په ورکولو محکوم سوی دی. په کوروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږته لږه 6 تنه وژلي او له 10 زیاتې ټپیان کړي دي. دغه زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې یا یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې قدرت د ریشتر په کچه 6.3 ثبت کړی. د جرمني د جیولوژي څېړنیز مرکز ویل چې د دغه زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ شاوخوا 6.3 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځکه لاندې وو. او د فرانسې د مود مشهور طرح پیر کارډین د 90 کلونو په عمر مرسو. د موري په 1950 او 1960 لسیزو کې د مود په یو ترکیب سره چې د راتلون کې ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوره ولاړ یو ترکیب وو د مود او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوسته وو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین لوړه تودوشه لوړه درجه 15 ټیټه منفی 8. هرات اسمان نیمه وریز لوړه درجه 15 ټیټه منفی 15. کندهار اسمان شین د تودوشه لوړه درجه 12 ټیټه منفی 15. مزار شریف اسمان شین لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 15. جلال آباد اسمان شین لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
د هوا حالات مواردل دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینی لاره بولي. د بیپولو خبریالانو کلنۍ راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 15 خطرناکو هیوادونو کې راوستي دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي
موږ غواړو د ټولنیز ځواک د لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژني فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیات شوي دي.
د ایران حکومت د دې هیواد پارلمان لخوا د تصویب شوی هغه قانون تطبیق ځندولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل شوی وي. او د ژوند په رنګونو کې اوري
او دلته کراچۍ کار کوم چوکې مجادې میوان کې دا کتابونه وړم په کې نمائندګۍ ته موټر ته بس د ولایتو ته چې دوی لیږي یا کمپنۍ ته وړم یا د نور نمائندګۍ ته.
دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو دا اورېدو ته راسره اوسئ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ده. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ د څرګندونې د جرمني د ډي پی ای له خبري اژانس سره پرون په یوې ځانګړي مرکه کې وکړه. نو موري د غرض په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وټولو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو تفصيل نور یاس نور یاوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزورې پروسه د بریالی شي، خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. ین ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډی پی خبري آژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بې خپره شوې کړي دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي، که ناتو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري، که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووزو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نه شي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې ډسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه، او ویلي
وو and even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر سره چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په ششکل پاتې سو، خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر سره چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندې ځای بدل سي او هغه پر مختګنه لاله سره ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي، د روزنې هغوی ته سلا ورکول او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي، خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي، په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د بی پول خبری اعلانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبری اعلانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. د راپور داسې محل خبر شوی چې په د 2020 کال په وروستیو کې لشتل را 15 خبری اعلان په افغانستان کې وژل شوی دی، خو د وژنو مسولین تر اوسه معلوم نه دي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې وایي.
د بی پولی خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور شو، په کې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیف شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې په هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفی وای د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلی چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 930 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بې پولې خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالانې زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفی اغیز کړی. که څه هم د بې پولې خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سوي وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیس پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې لیکلې دي.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالډ ټرمپ پیل کړې باید جو بایډن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل سوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و ډېر مخکې لا بشپړ سوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلی چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ټرمپ ښه اقدام و او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ټرمپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډېرو امریکایانو زړونه خوشحاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته سویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد سوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنګول پیل کړل. د مقالې په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتي استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنګول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
زموږ غلا زده راډیو اوري. زده راډیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام سره اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صف اوازې اورېدلې سي. ورځو خوست ولایت د خوست لسګونه شزو او نارینه ته په اتو بیلابیلو برخو کې حرفوي پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې ښځې دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ همکار راپور چمتو کړی دی.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایل د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامه شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولای شي د خپلو کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینهو تر څنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالیو ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولای شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه. او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامې وغځول شي او د کټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندي او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي ان شاء الله چې موږ په اینده کې د خپل د مسلک اینده زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کی. د دې په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبت ناامنی ولسوالۍ یعقوبه یا صبروي کې ترسره کی ترڅو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه سیمه ایزه موضوع را واخلو. د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق ځنډولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وای. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیلمن دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتاک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هواري سي. دغه قانون د روانو ډیپلوماټیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمنې شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازم بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبې په ورځ د دسمبر 25 ویلي وو چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمنې شورای نگهبان ته استولې وو چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوې مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژۍ اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په دو میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې توندلاري پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور لمخه په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجی او لازمو تخنیکی وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولیزو هدفونو لپاره د یورانیم د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلی کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبد الله د کورن ته غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تفسیری توزیع د ټولو صالح ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکی تفسیرو طرف نه دی، پر موږ هغه دا چې دغه الکترونیکی تفسیرو مراکز یا دفاتر باید رسیدګي ته فراخه شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تفسیر په برخه کې لږ سهولت رامند شي. نور مخنیم سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
ځکه لیواله شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ، دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي بارنو ته غور ولایت تر پسابه ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لارې باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشه او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي، او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وي او در سره کې مخ وکي. زما د ازادي راډیو سو داخله ورزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د اخبار او مظلوم ملت ځغ پر ځای ورسي، نو سلام په احترام.